د سولې د خبرو پر راتلونکي پړاو کې پر اوربان ټینګار کوي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي.
د بدخشان د ولایتي شورا رئیس وایي یو سلو اتیا افغان امنیتي ځواکونه د دولت وسلوالو مخالفانو نیولي دي. د پکتیکا په انګور اډه کې د پاکستان له لوري د تاسیساتو د جوړولو په اړه د سیمې د اوسیدونکو له شکایت وروسته دفاع وزارت وایي
منګ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتي متر خاور یا ونیسی او یا په هیڅ ډول حساب جوړ کړي.
هند افغانستان ته زر بسونه ورکوي. د لوړو زده کړو وزارت وایي د بودیجې د نن لرلو له کبله سږ کال چاته دولتي بورس نه ورکوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان او شاوخوا سیمه کې په منځنۍ څپه 12.8 نیوي اوریدئ شئ. په همدغه څپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم وړاندې کیږي. له وسلوالو طالبانو سره په بل دور خبرو کې به افغان حکومتي پلاوی د اوربند پر مسأله تاکید وکړي. د حکومتي لوري د یو مرکچی په وینا د اوربند موضوع به د دې خبرو د ایجنډا په سر کې وي. د سولې د شورا یو غړي هم ازادي رادیو ته وویل د اوربند لټینګېدو پرته د باور جوړولو لپاره زمینه نه برابرېږي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د افغان حکومت د هغه هیئت یو غړی چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په بل دور خبرو کې برخه اخلي وایي د خبرو اترو په دې دور کې به چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ ترسره شي اساسي ټینګار پر اورو بند وي. په بریدونو او جګړو کې هر ډول کمی که موقتی هم وي کولی شي د افغانستان د سولې بهیر پیاوړی کړي. د افغانستان د سولې د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد هم په همدې باور دی چې له یو اوربند پرته د افغانستان د سولې په بهیر کې د باور ترلاسه کول ممکن نه دي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي، کلي شکل باندې که په نسبي شکل باندې، مقطعي، دایمي. ولیکه ډزبندۍ و نه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نه شي، او چې اعتماد نه وي ولسونه به همکاري ونه کړي. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو د لارې چې ډزبندۍ مسله جدي ونیول شي. دا د اعتماد سازۍ لپاره اهمه نقطه ده.
د اوربند په اړه ټینګار په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې درنه مرګ ژوبله یې هم اړولې. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې وسلوال طالبان به د اوربند سره موافقه وکړي که نه. له بله پلوه دا هم نه ده معلومه چې که اوربند ومنل شي هم عملي به شي او که نه، ځکه طالب قمندانان په خپلو کې د سولې د خبرو اترو په اړه بیلابیل نظرونه لري. محمد ناطقی چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وای، په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاده شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقی وویل چې په راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله مندي چې مقابل لوری به یې ومني. د نوموړي په وینا اوربند به خلک د دې خبرو اترو بریالیتوب ته هیله من کړي. ناطقی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. طالب ویاندویانو په خپلو خبر پاڼو کې تر اوسه په مستقیمه توګه د سولې د خبرو اترو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په پیغام کې خبرې اترې هدف ته د رسیدو لپاره مشروع لار بلل شوې وه. ښاغلي ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوې ده چې د خبرو اترو بل پړاو د جولای په 1.5 نیټه په چین کې ترسره شي.
په همدې حال کې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې نن لیکلي چې د دغه هیواد یو امنیتي چارواکي ورته ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ بل پړاو خبري به نه په قطر او نه هم په چین کې، بلکې په پاکستان کې وشي. دغه چارواکي چې اکسپرس ټریبیون وایي نه غوښتل نوم یې څرګند شي، د ورځپاڼې ته ویلي دا تاییدوي چې د افغانستان د سولې د خبرو دوهم پړاو به په پاکستان کې وشي. د ویلي چې دا خبرې به د جمعې په ورځ وشي. ورځپاڼه زیاتوي چې د طالبانو د شورا یوه غړي ورته وویل چې د دوی رهبري په دې سلا مشوره کوي چې په دا ځل خبرو کې لا مهم غړي خبرو ته ورمعرفي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بدخشان د ولایت شورا رئیس وای چې له 200 څخه ډیر افغان سرتیری د وردوج بخښنه غواړم. د بدخشان د ولایت شورا رئیس وای چې په دغه ولایت کې یو سل اتیا دولتي سرتیری له څلور ورځې محاصرې وروسته د دولت وسلوالو مخالفانو ژوندي نیولی دي. د دې شورا رئیس ازادي راډیو ته وویل چې سیمې ته کومکي ځواک ونه رسېده او د سیمې د اوسیدونکو په منځګړتوب دغه امنیتي ځواکونه چې سرحدي پولیس، سیمه ایز پولیس او ملي پولیس پکې شامل دي د دولت وسلوالو مخالفانو ته تسلیم شول. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
د بدخشان ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سرتیری د وردوج ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې له څو ورځو راهیسې محاصره و. نظری زیاتوي چې سرتیرو ته په وخت سره کومکي ځواکونه ونه رسېدل چې بالاخره دغه سرتیری د سیمې خلکو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. د وردوج ولسوالۍ د تیرګران قرارګاه له څلورو ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې وه او په دې بیس کې یو سل اتیا تنه افغان سرتیري په شمول د ملي پولیس، سرحدي پولیس او سیمه ایز پولیس اوسېدل چې د وسلوالو طالبانو لخوا ژوندي نیول شوي دي. نوموړي د دغو اسیر شوو سرتیرو د برخلیک په اړه اندېښنه وښودله. هغه وایي چې دغه شمېر افغان سرتیرو هغو طالبانو ته تسلیم شوي دي چې پکې د بهرنیو جنګیالیو شمېر زیات دی. علت دا و چې دغه سرتیری له څو ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې و او په وخت سره دوی ته کومکي ځواکونه ونه رسېدل. امیدواره یو چې دغه سرتیری ژوندي آزاد شي، خو څه نشو ویلی ځکه له طالبانو سره زیات شمېر خارجي جنګیالي دي، ځکه خارجي تروریستان هر کار کوي. څو میاشتې وړاندې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر سرتیری د طالبانو لخوا سیران شوي وو او بیا وروسته یې سرونه ورڅخه غوڅ کړي وو. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه چې دا مهال د بدخشان په څلورو ولسوالیو لکه بهارک، جرم، شهدا او وردوج کې وضعیت ډیر خراب دی. که په وخت سره توجه ونه شي نو ګوندې یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدلو. په دې اړه د بدخشان ولایت د امنیتي چارواکو نظر ترلاسه کړو.
ټاکل شوی دی چې د هند یو پلاوی نن افغانستان ته راشي. دغه پلاوی غواړي چې افغانستان ته د بسونو تر ورکولو مخکې ځینې شرایط وټاکي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی هندوستان له افغانستان سره زر ټاټا بسونه کومک وکوي. د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی په همدې مناسبت یو هندی پلاوی نن افغانستان ته راشي. د ترانسپورت وزارت وایند حکمت الله قوانی چې د شنبه پر ازادي راډیو ته ول چې په افغانستان هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه بسونه هیواد ته وارد کړي. په دیاره د سید کمال شاه عارف راپور واوري. لکه چې تخنیکی ستونزه ده، د سید کمال شاه عارف تر اوسه پورې چمتو نه دی، خو لاړ به شو د پاکستان موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید ژر تر ژره ډیورنډ کرښې ته پر نږدې سیمو د توغندیو د ویشتلو لړۍ بنده کړي. ویل شوي چې په وروستیو څو میاشتو کې پاکستان د کونړ ولایت په څو ولسوالیو څه باندې 400 توغندي ویشتلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو سرغړونې د پاکستان په زیان دي. په دې موضوع د اسدالله لودین راپور واوري.
پاکستان کله وی خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابره کړي، خو بل لور ته بیا د دې هیواد پاوز ډیوران کرخې ته نږدې د کونړ او ننګرهار په پرتو سیمو د توغندیو وشتل بیا پیل کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د پاکستان د پاوز د عمل غندي او د ژر تر ژره بندولو غوښتنه کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې حکومت له سیاسي لارو هم د دې حملو د مخنیوي هڅې پیل کړې دي. دا یوه د پاکستان د پوز دا اقدام چې پر افغانستان توغندي راولي تل مونږ غندلی دی. موږ د دې غوښتونکي یو چې ژر تر ژره باید دا حملې ودرېږي. حکومت به بیا هم له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي څو دا توغندي چې ملکیانو ته تلفات او زیان اړوي ودرول شي. د پاکستان لخوا د کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا په یو شمېر سیمو څو پر لپسې کلونه توغندي وویشتل شول، خو د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو سره دا توغندي د څو میاشتو لپاره ودرول شول. خو د کونړ چارواکي وایي د تېرې څلور میاشتې راهیسې بیا د توغندیو ویشتل پیل شوي او تر اوسه یې څلور ملکیان وژلې دي. د کونړ یوې موثقې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یاده موده کې د کونړ په سرکانو، دانګام، شیګل او ناړې ولسوالیو باندې 415 توغندي راغلي دي. د توغندیو له راویشتو سربیره د پاکستان پاوز د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو جوړول هم پیل کړي دي چې د سرحدي پولیسو د چارواکو په وینا لا هم پر دې تاسیساتو وقفهیي کار روان دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری بیا وایي چې دا ډول سرحدي سرغړونې د پاکستان په زیان دي او زیاتوي چې افغان ځواکونه یې د مخنیوي وړتیا هم لري.
منګ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې افغانستان یو سانتیمتر خاور یا ونی سی او یا پاری کې تای سات جوړ کی په هر توان باندې په هر قدرت باندې چې موږ د غی مخنیوي کو. کچېری پاکستان دا کار کوي زه تاسو ویل شم چې دا د غوی په ګټه نه ده. چې د غوی په ګټه دی هغه دا دی چې د افغانستان سره په سوله کې ژوند وکړي.
د چارو څېړونکي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط حساس پړاو ته رسیدلي او په کار ده چې هر ستونزه ته په همغږۍ او تفاهم سره سیاسي حل لاره پیدا کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
مخکې مو ویل چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی دی هندوستان له افغانستان سره د زر ټاټا بسونو مرسته وکړي. د دغو ښاري بسونو د شې ساتنې لپاره له لوړاندې څخه هند ځینې شرطونه ټاکلي دي. مخکې هند له افغانستان سره بسونو مرسته کړې و خو هغه بسونه ونه ساتل شول، اکثره وران ویجاړ شول او حکومت یې هم خصوصا د ترانسپورت وزارت د جوړولو او ترمیمولو غم ونه خوړ. که په دې موضوع تاسو اوریدونکي هم غواړئ چې نظر څرګند کړئ له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه په همدې وخت له اتنیمو تر نهنیمو پورې میکروفون ستاسو وي او ستاسو نظرونو ته ځانګړی وي. خو اوس په دې اړه راپور لرو. د ترانسپورت وزارت ویاند وایي د افغانستان هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه بسونه هیواد ته وارد کړي. په دې موضوع د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
په داسې حال کې چې له کلونو راهیسې د افغانستان په لویو ښارونو کې خلک د ښاري ملي بسونو له کمښت څخه شکایت کوي، د ترانسپورت وزارت وایي په نږدې راتلونکي به دغه ستونزه هواره سي. دغه وزارت وایي چې له هندوستان څخه د زور ارادو ټاټا ښاري ملي بسونو د واردولو هڅه ادامه لري او په دې اړه یې د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې کړې دي. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې هندوستان د دغو بسونو د ورکول په مقابل کې افغانستان ته یو لړ شرایط هم وړاندې کړي چې هغه بسونو ته مشخص تمځایونه، ترمیم ته د زمینه برابرول او یو شمیر نور اړوند مسایل دي. د وزارت ویان حکمت الله قوانچوای چې په همدې هدف د یک شنبه په ورځ یو هندي پلاوی د دغه بسونو د ساتلو لپاره افغانستان ته سفر کوي او په دې اړه به د ترانسپورت له وزیر سره خبرې وکړي.
د ترانسپورت وزیر تیرونی د هندوستان له سفیر سره په همدې اړه ولیدل. نن هم د هندوستان یو تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي. هغوی ټول وضعیت سیړي. وروسته تر هغې چې دا ښه وسیړل شي د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرې کیږي. چې دغه تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي د هغه د زرو مرسته شوي او بسونو لپاره د معیاري ورکشاپونو، پارکینګونو او نورو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کوي.
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ معاش اخلي خو 2000 افغانۍ کارته د تګ راتګ پر مهال په کرایو کې مصرفیږي. اوس مهال په کابل ښار کې پولیسګونو دولتي ښاري ملي بسونه فعالیت کوي چې په دې وروستیو کې و خصوصي سکتور هم هم خپل فعالیت پیل کړی دی، خو کابل شاریان وایي چې د خصوصي سکتور او دولتي بسونو لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه ډول د میلیونونو خلکو ستونزې نسی حلولی. کابل ته د هند لخوا د ملي بسونو ورکولو موضوع له ډېره وخته یادېږي. د ښار سړکونو او ګڼې ګڼې ته په کتو فکر نه کېږي چې ژر د کابل ښاروالۍ د هند د بسونو شرایط پوره کړي. د اقتصادي چارو کارپوه او د سوداګرۍ پخوانی وزیر امین فرهنګ وایي هند هم مخکې له افغانستان سره د ملي بسونو مرسته کړې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده.
ټاټا بسونو په هندوستان او نورو صادرونکو هیوادونو کې ډیره ښه نتیجه ورکړې ده او هم یې تخنیک او ټکنالوژي په اسانه لاسته راوړل کیږي. د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډیر ښه تمامیږي. د ټاټا بسونو خو موږ ښه ساتنه ونه کړه چې را موړل د کسانو په لاس مو ورکړل شي، ولایتونو ته ورکړل شول، وزارتخانو ته ورکړل شول، داسې موټر چلوونکو ته ورکړل شول چې په ډیر لږ وخت کې ټوټه ټوټه کړل.
هند، کوریا او پاکستان تیر کلونه له افغانستان سره د شاری ملي بسونو مرسته کړې، خو دغه بسونه د بې احتیاطۍ، د هغوی د ترمیم لپاره د منظمو ورکشاپونو د نشتوالي له امله له کاره ولوېدله. ټاکل سوې په همدې منځ کې له هندوستان څخه راتلونکی پلاوی له افغان چارواکو سره د زړو بسونو د ترمیم په اړه هم خبرې وکړې. د اقتصادي چارو کارپوهانو په اند که چیرې هند په دې برخه کې خپلو مرستو ته ادامه ورکړي، له یوې خوا به افغانستان لپاره ګټورې تمامې سي او ورسره سم به په ښارونو کې د دودونو مخه هم ونیول سي.
و موریدل چې هند افغانستان ته زر بسونه ورکوي، خو شرط یې دای شي چې د دغو بسونو لپاره دي سم تمځای او د ترمیم ورکشاپ جوړ شي. هند دا شرطونه د دې لپاره ایشي چې پخوا افغانستان ته د دغه هیواد له لوري ورکړای شوي بسونه ونه ساتل شول، اکثره ضایع شول. نه یوازې اړوندې ادارې بسونه سم نه دي ساتلي، بلکې شاریان هم ملي بسونه خپل مال نه ګڼي، ځینې پرې یادګارونه لیکي او ځینې په چاقو باندې سیټونه څیري. په دې اړه ستاسو اورېدونکو نظر څه دی؟ که غواړئ چې خپل نظر له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ، له اتنیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته تر نهه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو وي. د دې خبرونه په دوام کې به هم راپورونه لرو، خو مخکې به فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د ګلف نیوز نشرې په خپل وروستۍ غړنه کې یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی د افغانستان ثبات به د دغه هیواد له پولو هاخوا د درک وړ وي. په دې مقاله کې د افغانستان د سولې مذاکراتو پر دوهم دور تمرکز شوی چې ټاکه سوی په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وسی. د ګلف نیوز په لیکنه دغه مذاکرات د پنځمې په ورځ په چین کې کیدونکې دي او پیکنګ به هلته د منځګړي رول ولري. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې د دې مذاکراتو د کامیابۍ لپاره باید تاوتریخوالی یوې خواته پرېښودل سي. لیکوال زیاتوي د افغانستان ثبات به د دغه هیواد له پولې بهر پر نورو هیوادونو هم اغیز وکړي. په تېره بیا نشرې د پاکستان یادونه کړې چې اوس هم په دغه هیواد کې د تروریستانو د له منځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. د ډیپلومات نشری بیا په خپل مطلب کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی تر واکمنۍ وروسته د هغه پر سیاسي واک تبصره کړې ده. د دې مطلب لیکوال رفیع کامبیز دی او باور لري چې حامد کرزی په ښکاره د اوسنی ولسمشر پر کړنو انتقاد کوي، خپل نفوذ د قبایلو ترمنځ پراخوي او په دې توګه د حکومت واکمنۍ له ستونزو سره مخامخ کوي. د ډیپلومات نشری د کرزی قومي شالید ته په اشاره وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د کرزی د رهبری ډول د نړیوال ټولنې لپاره یو ښه انتخاب و، ځکه د لیکوال په خبره کرزی د خپل ژوند ډیره برخه په قبیلهي کلتور او سنتي اقتدار کې تیره کړې ده. لیکوال زیاتوي محمد اشرف غنی دغه فشارونه حس کړي دي او په جدیت سره هڅه کوي چې د قومي مشرانو ترمنځ خپل محبوبیت ډیر کړي. د ډیپلومات لیکي که څه هم ادعا کوي چې په خپل اشرف غنی هم یو ځانګړي قوم ته تر ډیره لیوالتیا لري، خو وایي ولسمشر تر ډیره هغه څه ته وفادار دی چې له لویدیځ څخه زده کړی دي. او د لیکوال په خبره د ولسمشر دغه خصوصیت د هغه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال روښانه سو، ځکه نوموړي د نظام پر جوړښت ډیر ټینګار کاوه.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د هیواد په نهه ویشت ولایتونو کې د شری ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغه شپږ ورځني کمپاین په موده کې به د پنځو کلونو څخه ټیټ 5.5 میلیونه ماشومان واکسین شي. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان او نړۍ کې د شریلي ناروغیو څخه د مړینې کچه کمه شوې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په راتلونکو کلونو کې به د دغې ناروغۍ د بشپړ له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د دې وزارت چارواکي چې د شنبې په ورځ یې د شریلي ناروغۍ په ضد شپږ ورځنۍ د واکسین کمپاین پیل کړ، وایي د دغه واکسین له لارې به د نهو میاشتو څخه تر پنځو کلونو پورې شاوخوا 5.5 میلیونه ماشومانو ته واکسین تطبیق شي. د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د کمپاین د پرانیستې په غونډه کې رسنیو ته وویل، سږ کال غیر نورمال دولس د شری ناروغۍ پیښې ثبت شوې او له دې سره دغه وزارت د مخنیوي فعالیتونه ډېروي.
د عامې روغتیا وزارت دې ته ژمن دی چې دې ناروغۍ د بشپړې له منځه وړنې لپاره په راتلونکو کلونو کې د شری واکسین لومړی او دوهم دوز د پوشش کچه 95% ته ورسوي. د دې کمپاین موخه د شری د یو دوز واکسین تطبیق د 15.5 میلیونه د نه میاشتو څخه تر 5 کلونو ماشومانو لپاره ده.
ښاغلی نعیم وایي په قندهار، خوست او هلمند کې دا کمپاین لا دمخه کړی او په دوه نورو ولایتونو بادغیس او نورستان کې د ځینو ستونزو له امله اوس وخت دا واکسین نشي تطبیقولی. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې پیښیدونکي د شری ناروغیو او یا له دې امله د مړینې دقیق ارقام نه لري، خو وایي د تیرو کلونو په پرتله یې اندازه خورا کمه شوې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په 2006، 2009 او 2012 میلادي کلونو کې هم ورته د شری ضد داسې کمپاینونه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي افغانستان په دغه برخه کې تدریجي پرمختګ کړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې استازي سوپریا وایي چې هیله لري تر 5 نورو کلونو پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ په بشپړ ډول کنټرول شي.
موږ 2006 میلادي کال هدف ټاکو چې د شری ناروغۍ کنټرول پیدا کړي. افغانستان په تیرو 16 لسیزو کې د دې ناروغۍ څخه ډېر ځورېدلی، خو اوس یې تدریجي پرمختګ کړی چې د شری پر ضد ضروري و. موږ بیا ټینګار کوو چې افغانستان په نړیوالو مرستو سره په تدریجي ډول دغه د ګوزن ناروغۍ راکمې کړي تر دې چې د دغو ناروغیو څخه یو خالي هیواد ولرو.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچې صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ او په تیره بیا آسیا او افریقا کې د 10 میلیونو څخه ډېر وګړي د شری په ناروغۍ اخته او هره ورځ شاوخوا 330 ماشومان د دغې ناروغۍ له کبله مړه کېږي. ډاکټران وایي د شری ناروغۍ څو مرحلې لري چې لومړی ناروغ ته ولګي پیدا کېږي، ستونه یې درد کوي، سترګې یې سرې اوړي، تبه کوي، وروسته یې پر وجود سرې او نسواري رنګه دانې راخېږي. دوی وایي د شری په وړاندې د واکسین تطبیق ضروري دی او واکسین شوي ماشومان په شری ژر نه اخته کېږي. ډاکټران وایي که واکسین شوي ماشومان بیا هم په شری اخته شي، خطر یې لږ وي او کله هم د مرګ له ګواښ سره نه مخ کېږي.
له دې سره د دې خبرونې د خبری مطالبو پای ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو لرو. د دې خبرونې موضوع به بیا هم درته اعلان کو. چا چې اوریدلې ده هغوی کولی شي سر له اوسه په 8 شمیرې مشته اس ام اس یا پیغام راوستوي. هغه څوک چې د افغان بي سیم سیم کارت لري کولی شي په 8 شمیرې مشته پیغام راوستوي. 8:30 شوې. قاسم سولمال د دې سات لاند خبرونه اوروي.
د افغان حکومت استازي وایي د وسلوالو طالبانو سره د مستقیم خبرو اترو په راتلونکي دور کې به د اوربان پر رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لورې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیم خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وو، رویټرز خبري اژانس ته ویلي په راتلونکي دور کې به دوی د بشپړ اوربان غوښتنه وکړي او هیله مند دي چې مقابل لوری به یې ومني. په کونړ کې پرون یو قومي مشر د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی هندوستان له افغانستان سره د زر ارادې ټاټا بسونو مرسته وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې تر ډیره د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي موافقې خبرې کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباعو ته د ایران د سفر په اړه په خپله مشوره کې نرموالی راوست. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یخانو بمباری کوي، ملکیانو ته د مرستو د رسیدو لپاره 15 ورځنۍ اوربند اعلان کړ. عراقي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال کې د لامبو په یو هاوس کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه، 2 ځانوژونکو 14 لږ تر لږه 12 کسان وژلي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د اکتوبر په 22 نیټه د لیبیا په بنغازي کې د حملې په اړه د څېړنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. او د قرغیزستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر 4 نیټه په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړي.
لند خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل لدی شی به میکروفون ستاسو ده نن د میکروفون ستاسو خبرونه موضوع داده چې هندوی چې افغانستان ته زربسونه ورکوي خو شرط داده چې افغانستان وساتي په تیرو کلونو کې هم هند له افغانستان سره بشمیره د بشمیرو بسونو مرسته کړې ده خو اکثره ضایع شوې دي لیوی خو حکومت یا هغه اداره چې ملی بسونه په واک کې دي او مسؤلیت یې په غاړه لري هغوی سمه ساتنه او پالنه نه ده کړې له بلې خوا خلکو هم ورسره بېرحمي نه کار اخیستی دی اکثرو پرې یادګارونه لیکلي دي یا یې په چاقو چاړې باندې سیټونه څیرلي دي د دې لپاره چې خپل ملي شتمنۍ خپل وبولو باید څه وکړو په نورو هیوادونو کې په ډیرو هیوادونو کې البته دا کار نه کیږي هغوی هغه شیان چې د ټولو خلکو لپاره وي تر خپل مال هم ښه ساتي لیکن په افغانستان کې ولې ځینې خلک دې ته توجه نه لري هغه شی چې فکر کوي چې د حکومت دی یا د ټولو خلکو دی هغه خپل نه بولي حال دا ده چې ممکن تر خپل هغه شی چې خپل یې دی او په کور کې دی تر هغه هم له هغه څه نه زیاته استفاده وکړي چې د ټولو خلکو لپاره دی یا د دولت دی امید مزبان په دې خپرونه کې راسره دی مرزبان صاحب به هم تاسو ته ووایي چې خپرونه مو په څه اړه ده
با عرض سلام دوباره در این برنامه میکروفون شما قسمی که آقای ساروان گفتن من امید مرزبان هم با شما هستم در این ساعت یا در این برنامه در رابطه با این صحبت میکنیم که وزارت ترانسپورت افغانستان گفته که قرار است هندوستان 1000 اراده بس تاتا را به کابل بسپارد سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان گفته که هندوستان برای دادن این بس های شهری به افغانستان چندین شرط گذاشته است تهیه یک ایستگاه مناسب و ایجاد یک ترمیمگاه برای این بس ها بخشی از شرایط تعیین شده توسط دهلی جدید است در گذشته هم هندوستان چون این بس های را با حکومت افغانستان کمک کرده بود اما ما و شما همه شاهد هستیم که از این بس ها به درستی استفاده نشد و خیلی به زودی شمار زیادی از این بس ها از کار افتادن در بعضی موارد دیده شده که روی سیت های اینها این نوع بس ها با قلم و یا هم با انواع دیگه یا با رنگ یادگار نوشته شده یا هر چیز امثالش و همچنان گاهگاه خیلی با خشونت بیشتر با این بس ها برخورد شده و حتی روی سیت هایشان توته ها یا خط های با چاقو یا کارد کشیده شده به هر حال حالا روی از این بحث میکنیم در این برنامه میکروفون شما که چگونه میتونیم سرمایه های ملی خود را حفظ بکنیم و کوشش بکنیم به خاطر از این که حکومت ما توانایی خرید دوباره چون این بس ها را خیلی زیاد نداره و یا امثال اون دیگر وسایل که از طریق حکومت در اختیار ما قرار گذاشته میشه چطور میتونیم اینا را بهتر حفظ و نگهداری بکنیم در این برنامه بالای همین موضوع صحبت میکنیم و بدون شک همونطور که از نام برنامه معلوم است میکروفون شما این برنامه اختصاص یافته به نظریات و گفتنی های شما فقط ما از شما میشنویم شماره تلفنی که میتونین در این برنامه سهم بگیرین هست 0799-203-540 و 0700-822-755 و اگر تلفن افغان بی سیم دارین میتونین راحت به شماره 818 گفتنی ها و پیامتان را اسمس بکنین
البته خلاصه و لند دو تلفون شمیری مواقعی بیا هم در تکرار کما 0-993-5-5-5 او یا هم 0-922-5-5 هم در شبه مشتا تلفون کولی شه یا آوریدون که هم در تلفون پلاین کده میروانی کوی
اسمت فروان صاحب سلام پر تاسو باندې مرزوان صاحب باندې سهار مونیک مرغ عبدالقادر تکین در سرادی
میروانی کوی سب
سلام با شما
مننه جناب سروان صاحب محترم تاسو وګورئ په دغه سیر څرل سکول کې د افغانستان سره ډیر زیات هیوادو مرستې وکړلې تاسو او اوس زه یو کښنی شته بغیر د مری بسوت خزې یو کښنی شته اشاره کوم هغه دغه زموږ تاسو د پولیسو درنجر محترم دي تاسو یقین وکړئ زه په دغه قندهار او هلمند زابل کې د محترم وینم چې زموږ ځینې پولیسي داسې استعمالي داسې غلي دې ته فکر نه کوي د بیت المال مال دی په څون سختو حالات کې زموږ د هیواد ولسمشر زموږ هغه ورپوري ورتي حتی غاری ورته کوي کړی سب کچ سمبول ګرځوي د مرستو لپاره په نورو هیوادو باندې، ځکه دغه رقم خلکو په لاس کې ورغلي دي چې پر دغه رقم یې خوړلي. د دې شعار د پولیس تفوني خدمتکار دي خدای وطن وظیفه پر لیکلې، تر اوسه خپل شعار اکثریت نه پېژني. دا څونه بې سوادي ده. بیا دغه رقم استعمالوي لکه دوی خپل ځان چې بل وګوري. په اوسني حالات کې دغه اوس چې هندوستان څو ځله کورې ودا نورې مرستې هم کړي دي، هندوستان یو همکار پاته شوی د افغانستان سره. دا ګوره یوه ډېره غټه خبره ده چې د افغانستان سره زر ملي بسونه ورکوي، خو یو شرط ور باندې ږدي. دا به زموږ لپاره ډېر د افسوس ځای وي. نو اوس په کار دا ده چې باید د دغو ساتنه لکه د خپل ځان شی وبولو، داسې ساتنه یې وکړو چې موږ په ډېر ضرورت ورته لرو. نن زموږ تاسې په ولایتونو کې خصوصا په زابل ولایت کې زموږ د خوندې دپاره د شعورې په برخه کې دي موټران نه دي، د لرې لرې ساحو څخه غریبان دي، په پښو باندې راځي، د تعلیم سره دونه علاقه لري. دوهم ګوري، بل موږ تاسې اقتصادي ستونزې ډېر لرو. بیا موږ ته څوک موټران نه راکوي. په اوسنیو حالاتو کې خصوصا افغانستان په ډېر سختو حالاتو کې قرار لري. نو په کار ده هغه مسلم چې دوی غواړي او دوی ته دغه څه وسپارل کېږي، باید په پوره توګه یې ساتنه وکړي، او دغه ساتنه باید په ځای باندې وشي، او هغه مهمه سرچینو ته وسپارل شي. په اوس حالات کې موږ ضرورت ورته لرو، او کم ارګان زیات ضرورت ورته لري، باید ساتنه
ډېره مننه. سلامت اوسئ، کورم ودان. او مننه پدیم چې یوازې د موږ موضوع صرف دام نه دی چې دا بسونه، بلکې ټول ملي شتمنۍ منظور دي. تاسې هم ورته اشاره وکړه.
چنم دې ګروي خط تلفون درم. سلام علیکم، بفرمایئ، برنامه مایکروفون شما هست.
سیدی پښتو چې من کې خپل پاتېر په 2006 او 2005 کې کوم یو واده مو سره داسې بوتونه کومه کوي، خو هغه داسې ولا چې و ده کبار ولا یو کار کار مون کوي، خو به ته څه کار پله کوم خو شخصي څه دې نه خسنه. خدای پاک دې دا ور داسې ونه شي او لکه تیر وو چې د لنجری د زغ لنجر څه داسې داخله ته د عام خلک په غاړه شي چې بل هر څه زری روان دې آرام توري به جوړ کاږي دا چې غلی په شان کې لکه د خپل شخصي چې دا یو نه په ډیر غره نه زموږ ته وام دی. انا دا څه چاره دې زموږ د حکومت سره راځي دې دا ته پام نه کوي. خدای پاک دې چې دا چې ونه شي و ته لاندې پاک وای.
سلامت اوسئ
دوستو. ما گفت تور موتور رنجر می دوانن مثل ازی که موتور خودشان باشه، ولی من فکر میکنم اگه موتور خودشان باشه چون این برخورده
قطعا دکر نکری نه دیر
بشه نمیکنن. بله
موتور خود پر دیر مواردو که خلق تر شخصی مال هم دولتی یا ملی مال دیر استعمالی، خصوصا لکه در عمومی ترانسپورت،
مخصوصا در کشورهای دیگه شکل دیگه هم هست که اگر یک نفر یک کار غیر مجاز یا نادرست بکنه در قسمت استفاده نادرست از همچو منابع و وسایل، مردم دیگه ممانعت میکنن. اگر یک نفر کار خراب بکنه دیگرها ممانعت میکنن و نمیگذارن که همو من سرمایه ملی را ویران بکنن یا تخریب بکنن. خب چنم دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
الله و برکاته.
سلامت هستید.
آقای مردوان چی حال دارید؟ دستی و خیر است.
زنده باشید. تشکر. شما چی حال دارید؟ خوب هستید؟
خوب هستید؟ سلوان زب تاسو جوری است؟ بخیری، خیر و خیرت دست.
سلامت.
فراری را عبدالحد یم ده تخار و لعدش کمیش و لسوالای نخطا سره ده تلیفون بکر خیر.
مرحبا بدن آقای عبدالحد، بفرمایید.
سلامت.
خیر و سیمان انا مردوان سر. مردوان سر محترم، ما خدمت شما عرض کنم که در قدم اول امی مثلا سرمایه ملی را حفظ کردن و نگهدار کردن از اول خود مسئول حکومت و مسئولش حکومت است، و بعدا تک تک ما ملت مسئولیت از این را داریم که باید سرمایه ملی خود را حفظ کنیم. عبارت از سرمایه ملی ما براتان بگم، عبارت از موزیم، از بعض از اشیاء تاریخی، خاصتا از بعض یک مناکین چیز مقدس، از بعض بخشای تاریخی خاصتا که جهانگرد از رو دیدن میکنن، این هم یک سرمایه ملی است. خاصت از معادن که با استفاده غیر قانونی صورت میگیره، باید ملت در اینجا همکاری کنم رای حکومت که یا حفظ شوند. تا صورتی که مثلا تا وقتی که همکاری ملت با حکومت نباشه که ملت است، حکومت است. اگر ملت نمی بود حکومت خامخواه نمی بود. از دو خاطر یک معتل هستن بزرگای قبلی ما هم تو میگفتن که ملت محض که دولت است. برادر محترم، این فرد فردی ما ذریع مسئولیت داریم که باید ما سرمایه ملی خود را حفظ کنیم. آره، ما از طرف خود و از طرف ملوس مردی ملوس مردیش کمیش از گزارش را از رادیو شما فهمیدیم که پیشتر شما خودتان گفتیم که هندوستان تصمیم داره که بخیر 1000 دانه بس در افغانستان کمک بکنه. ما از طرف خود و طرف ملت افغانستان برای از حکومت هندوستان جهان سپاس و تشکر میکنم به خاطری که در طول تقریبا 4-5 قرن گذشته هم هندوستان همراه ما دوستی بسیار نیک و روابط حسنه داشت.
زنده باشین، تشکر. اینا به گفته شما این کمک خو اینا کردن، حالا ما مسئول هستیم که این کمک را ازش درست استفاده کنیم.
بله بله، فرض ما مسئولیت از ایران است که از این کمک ها استفاده درست کنیم. اگر خواستن در همین 13 سال گذشته که 48 میلیون دلار یا میلیارد دلار چقدر دلاری که در افغانستان آمده بود، یعنی ما به حساب یک سرمایه ملی بود داره ما تمام ملت افغانستان.
زنده باشین، بسیار تشکر. اجازه بدین که دیگرها هم صحبت بکنن. دیگر شنوندگان روی خط هستن، فقط یک پیام را میخوام بخونم. از عثمان خلیل از نهرین بغلان اس ام اس فرستاده و نوشته که از کمک کشور هندوستان استقبال میکنیم و از باشندگان پایتخت میخواهیم که در حفظ و نگهداری بس ها توجه کنند.
آصف د هلمند لکجکی څخه د مخکینی اوریدون کی خبره کړی دی، وای افغانانو حتی د کوم خارجي کومک صحیح استفاده نه کړی، د هیڅ یو خارجي کومک صحیح استفاده نه کړی، څه پاتې شون دی ملی بسونو.
عبدالستار اخونزاده از ولسوالی بالامرغاب نوشته که مردم باید از ملی بس هایی که از طرف هندوستان کمک میشه باید مثل مال شخصی خود حفاظت کنن و فکر نکنن که این مال دولت است، اگر واقعا این مردم وطن پرست نستن.
عبدالسلام حقیار لگرمسیر چه خیلی کلیدی در افغانستان خلق اکثر به تعلیم دین و زکه در دست شیانو قدر ورته نشته. عبدالمجید لخوست خیلی کلیدی در افغانستان در ترانسپورت وزارت باید در نویو بسونو در مراقبت و ساتنی لپاره مسلکی کسان پیدا کری. پیغامون به حد زیاد را خیلی دی گمان نکم چی اکثر اول بستلی شد
در فرصت های مناسب، بخاطر که دیگر شنونده روی خط تلفن هم منتظر هستند، مصرفشان میشه، خوب است با اونا صحبت بکنیم، بعد دوباره میپردازیم به اسمس ها. بفرمایید. سلام علیکم، برنامه میکروفون شما هست.
سلام علیکم، سال جای شد.
سلامت حسین، مهربانی کوی
عبدالمالک وزیر دیلمن والا شد.
مهربانی کوی عبدالمالک صاحب،
در هندوستان چه در مرست کری دی پور وزن دیر افغانستان سر دیر کومک کری دی، از افغانستان خلق سر ار وقت بیری دوستی کری دی منان از دنی کو از افغانستان خلق سر می داده دی چیز دیر ساتن و چیز دیر بسان چی کومک را سر کری دی افغانستان خلق سر خم مرز در پایش دی چی در خلق افغانستان خلق چیزی بی سوا دی خیر دی خودیم دیر ساتن باید دی که ذکر چی در افغانستان
به کلمه
چه که
بنده استعمال نکیم. تشکر. یک چیز سرمون سب میشه که یادواری بکنیم، یک حفظ مراقبت بس، مثلا استفاده درست از بس یا از دیگه سرمایه های ملی. فکر میکنم بسیار زیاد هم ربط به سواد و بیسوادی نداره. اگر آدم اندک فکر بکنه بدون از اینکه سواد داشته باشه، عقل فکر خود در کار پرته، به این معنی است که خب آدم مسئولیت خود میپذیره میدونه که
فکر کنم سواد نه منظورم داره چی چوک عقل کار نه
بله بله فکر بگیره فکر کنن و سرمایه ملی را بفهمن که این سرمایه ملی با تنها به خود ما نه، بلکه ممکن است در آینده به فرزندای ما هم از ما میراث بانه و اونا بتونن بهتر ازش استفاده بکنن، مخصوصا در کشور ما که چون این چیزها کم مساعد میشه. یعنی دوباره چه زمانی خواد زمینه ازی فراهم خواد شد که 1000 بس دیگه در اختیار ما قرار بگیره، یا ای که خود ما شاید خریده نتانیم، یا ای که شاید کشور دیگه هم دیگه ای کمک را با ما نکنه.
او ده هم دوی تا معلومه ده چه افغانستان دستی و هیواد نده چه لخلکو دیر لور تکسونه یا مالی اخلی چه بیا پیغو بندی دوی تا امکانات برابر کری. در طول تروس پری چی چی دی ده دی بحرانوی هیوادونو کمکونه دی، نو هیله ده چه خلک پا قدر رو پویشه. بله اردون که لرو ده تیلیفون للاری. مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خیر و خیر تاران که زورت خیری.
سلامت و سه خیریت ده مهربانی.
در این ماه کمکون ازی در اندوستان لخواه که یا خریداری که کنه در ملی بس در تاتا پو داره که
بله بله
باسی کم آقایی کم شهروه که یال تایی داد پلانکی سیب در ترمید و پلانکی سیب در امازوی در نیت دریوری سینه مسلکی بس دا موتری جار ور کول سی بازار کی ټوک ټوک ټیکټ ټیکې سی وروره بازار چیرته چول میرا دل گینه ترمن کی گینه کومبل هغه کی گدا ټورول
چې الله کې چې دې صرف د خپل خپلوي ته ونه ګوري او مسلکي سره وګماري دا باید کله خراب نه شي. دا د نجیب وخت هم دا ملي بسونه وو اوس پورې ما ته هماغه موټرونه شته ده او دا چې کوم مجاهدین حکومت کې راغله یا دې حکومت کې راغله ټول ټیکه ټیکه سو سړي خپل خپلوان ته ورکړ نه مسلکي وروباچي جا.
بله تشکر، نظر شما را شنیدیم. همچنان یک شنونده دیگه از طریق اسمس ماشاءالله فهیم نوشته که وزارت ترانسپورت باید ملی بس هایی را که هند به افغانستان کمک میکند به دست اشخاص بی کفایت و بی بندوبار نسپارد. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه میکروفون شما است.
و علیکم سلام، تو خیر ده زابل ولایت سره پته ما
مهربانی خوش آمدین تو حساب
دا ملي بسونه چې موږ انډیوار ته په مرسته کې ورکول کېږي د حکومت خوشبین نه یو ځکه سره 10 میلیارد ډالر چې نړیوالو له افغانستان سره کومک وکاو دا څه شو نو دا د هم پراغه لار باندې دي هر امرسته په جوړ حالت کې په صلح کې په صحیح معنا باندې کارول کېږي. زه خدا استفاده نه کېږي دغه یو څو زمانه به یې د پاکستان په قبار کې خرڅېږي نو موږ دونه ورته خوشبینه نه یو. خدای دې وکړي زموږ وطن را جوړ شي او بیا داسې
لکه دلته خبره داده چې
توګه باندې کار دې نه واخلي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
وعلیکم السلام سر، السلام
علیکم،
سلام علیکم،
مهربانی کوی وفا صاحب. خپل موقعیت یو څه تغییر کړئ چې آواز مو واضح شي. صحیح شو، مهربانی.
وقتاً چې کوم ناسته چې هندوستان اعلان کړې ده دا د افغانستان لپاره افغانستان اوسه ترانسپورت برخه کې ډېرې ستونزې لري خصوصا په ښارونو کې. خو زموږ نظر د دې ساتنې لپاره چې یو بهتره کار به دولت وکړي هغه دا ده چې لکه څنګه چې اورېدونکو وویل باید دغه ملي بسونه مسلکي خلکو ته وسپارل شي ترڅو هغوی ته مناسبه ساتنه وکړي. که چېرته ملي برخه کې راغلي بیا له ښې د هر څه بخوانه وي نو دولت چې دغه ملي بسونه کوم چا ته سپارلي دي هغوی نه پوښتنه وشي.
سلامت اوسئ وفا صاحب، تاسې یو اړخ ته اشاره وکړه. البته دا مسله دوه اړخه لري. یو د حکومت لخوا ده چې ستاسو خبره هم په ځای ده چې مسلکي ډریوران یا چلوونکي ورته وګماري په واسطو خلک را نه ولي چې موټر یې نه ایزده او موټر پې خراب کړي. لیکن بل اړخ یې هغه ده چې له خلکو سره اړه لري، لکه څنګه چې مو په پیل کې وویل چې ځینې خلک پی یادګارونه لیکي په سیټونو باندې یا په چاقو باندې سیټونه څیري. دې برخې ته باید خلک توجه وکړي. هیله ده چې دې برخې ته هم خلک توجه وکړي.
بله، یګانه از هرات اسمس فرستاده می نویسه که برای حفظ ای سرمایه ملی باید وزارت ترانسپورت از سکتور خصوصی تعهد و ضمانت موثق بگیرد که راننده های دلسوز و مطمئن موظف سازند و از سوار کردن مسافران اضافه ممانعت شود. یعنی از ظرفیت بس مسافر بیشتر باید به این بس ها بالا نشوند. و همچنان به چنانچه یگانه می نویسه باید مفتشین مخفی از چگونگی استفاده بس ها نظارت کنند. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. بفرمایید، سلام علیکم، برنامه میکروفون شما هست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی کوی صاحب.
ترانسپورت وزیر یا ترانسپورت مسؤلین که تغار ولایت کی دی رقم بسونه که تیر وقت
مخکې راغلي دي او همدا اوس راغلي دي. احتیاط وسه کوي د سیټ چلول د بس تخنیک ته کومه ستونزه نه رسوي. د عام خلکو سیټونه چیرې یا کوم مشکل جوړي تا د جرم بوده مه داسې نه چې دا جرم نه ده. خو دغه استادان اوس هر څوک چې په ترانسپورټ کښې وزیر دی مامور د هغه غواړي چې خپل قریب را ولي خپل شناخته یا انډیوال را ولي په دې بس کښې ښي دي ولو که هغه د دې استعداد هم نه لري یا چلاو نه دي یا سره کم دي. خو دا خلک ټول خپل د شخصي اغراض په خاطر باندې خپل قریبان راولي په دې ډریوري باندې د بازار خلکو دپاره هم تاوان ده د بسونو دپاره هم تاوان ده. دا مشکلات په دې جوړ دي. هر څوک دا کوشش کوي چې خپل قریب په دې ځای کښې وګماري. نو که چېرې دې ته توجه وشي چې تعلیم یافته سړی دي اول او له هغه وروسته چې په دې بس باندې بلد وي که څه هم دا تا تا زما په نظر باندې زه داسې وایم زما په نظر باندې دغه به برقي بسونه وي دوی ته ډرایوران په کار دي. د هند دولت د افغانستان د عامو خلکو څخه دا خواهش نه ده کړی. هند دولت د افغانستان د دولت څخه دا خواهش کړی چې بس ځای نه لري ځایونه نه لري ډرایوران نه لري. عام خلک خو که څه چېرې کښې یو پوسټ به ورته واچي وي نو د دولت څخه مې دا خواهش ده چې دولت ته دې بس څارنه وکړي.
مننه چې نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، میکروفون ستاسو. مهرباني کوئ صاحب. بل اورېدونکي ته به نوبت ورکړو، دوی خبرې ونه کړې. آزادي راډیو ده، میکروفون ستاسو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه میکروفون شما هست از رادیو آزادی.
سلام
دکتر. مننه.
مهرباني کوئ صاحب. ستاسو خبرې اورو، خبرې وکړئ. متاسفانه ونسو،
تلفونشان قطع شد. در اول لطفا شنونده ها یک بار دیگه بشن میگیم که وقتش تلفنتون وصل شد، لطفا به گپ هایتون ادامه بدین. ما صدایتون رو میشنویم، اگر صدایتون رو نمیشنیدیم براتون دوباره میگیم. به خاطر از اینکه وقت دیگه شنونده ها ضایع نشه، شماره زیاد از شنونده ها مثل شما تلفن کردن و در خط تلفن در انتظار هستن، نگذارین که دیگرا هم انتظار بکشن.
عبدالله حلیمی لکندهار لیکلی د ملی بسونو لپاره باید تکړه و مستکی استادان وګمارل شي. منظور موټر چلون کی دی. بل اوریدون که چه نومی فکر کومه چه دیر وشت پیغام لیکله، لطفا وشده پیغامونه ملیکه چه زین وقت نلوستل کیجی. احسان ارغستانی لکنده هر سخلی کلیدی و زما پا ان کم بسونه چه دندستان لخوا و افغانستان تا ورکول کیجی باید افغانان دست استفاده زنی وکری چه نوی نسل تا د استفاده یو سمبول پاتشی. او عبیدالله هم لکنده هر سخلی کلی، هندوستان خو زموږ سره همیش مرسته کړې ده. په کندهار کې دوی د کرکټ میدان هم جوړوي. نو دا هم دی دوی پیغام وو د ملي بسونو په برخه کې، د ویلي دي چې افغانانو ته دی باید عامه پوهاوی ورکړی شي، د دې ضرورت دی ورته.
خب حالا شنونده دیگه روی خط تلفون داریم. سلام علیکم، بفرمایین.
سلامت
اوسه.
دغه کومې مرستې چې دوی کړي دي
هغه په مرستو خبرې نه کوو، په دې موضوع خبرې کوو چې مثلا بسونه یو مثال دی، نه صرف بسونه بلکې ټولې ملي شتمنۍ. ولې افغانان ښه نه ساتي، څه حکومت وي که څه عام خلک. خیر، بل اورېدونکي ته به نوبت ورکړو. آزادي راډیو ده،
بفرمایید. سلام علیکم، برنامه میکروفون شما هست از رادیو آزادی.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، از کجا زنگ زدین؟ بفرمایید.
هلمند ولایت خم زنگ وای کرم چلو ول سوال هم زم سفر خبر کوم دا مرس مبارک چې اهیم کومک مسره کړی دی یا دولت مسره کومک کړی دی د دې د کومک ډیر مننه چې مسره کومک کړی دی. خو مشکل بجه ده کې چول دولت ته دی د ولایت د سات ساتي نه ته ژوند نه دی په دې خاطر باندې چې د دې بسمو چې ارجی افغانستان ته یا نور کومک ته ارجی افغانستان هغه دې مکلف دی دا ساتنه کې چوک راځي چا کو به سټری چوک نه ورته ولې دامه دې استکوا دا پوسټ مخه راو نو څوک راځي پر د موټر باندې نوشته کوي دا مبارک څوک نه شي ولی دا مه نوشته کوه. نو ملکي کسان خو بالکل چې کار جوړي نه شي هغه چې دي بې علمه خلک دي بې سواده خلک دي او داسې کسان شته چې هغه دې کار د سټیج پراته دي چې دا دولتي تاسیسات ته زیان ورسوي. په دې خاطر باندې نو موږ اول غوښتنه د دولت څخه دا د دوو کسانو څخه ترانسپورټ وزارت څخه چې هغه باید داسې استادان په کار باندې وګماري داسې لایق کسانو چې هغه لایقات لري او د دې وطن سره مینه لري د دې وطن د بقا لپاره د دې وطن د
مشکلات لپاره باید د کسانو شایسته کسان په کار باندې وګمارل شي، چې ورځ غلطي ته استاد ته هغه موجودي کې هغه هر شی باید هغه ته ځان ونوړي.
بله سلامت اوسئ. لال محمد عیل د هلمند له ګرمسیره لیکلي وای افغانان د چا د توفیق قدر نه لري، که هند هر څومره شرایط ورته کیږدي بیا به هم افغانان د پخوا په شان برخورد وکړي. یوه بل اوریدونکي خان نورزی له فرا لیکلي دي وای دا بسونه دي شخصي خلکو ته په اجاره ورکړی شي،
یعنی که به طور خصوصی داده شده، شاید اونا بهتر نگاهش کنن. به هر حال یک مثال چیز اگر بتیم سارمان سیبویی که اگر بعضی ها میگن که خب حکومت باید در اینجا وزارت ترانسپورت مسئول است و باید در حفظ مراقبتش توجه زیادتر بکنه، مخصوصا هنگام ترانسپورت افراد ملکی. اگر توجه بکنیم گیریم راننده موتر و معاون یا مو نگرانش که در بعض جای به نام کلینر مشهور است، این دو نفر کارمندان وزارت ترانسپورت باشن یا کسایی باشن که وزارت ترانسپورت بالاشان نظارت داشته باشن، این دو نفر هستن در تمام بس، اما بیشتر از 45 نفر دیگه که در بس هستن مردم عام هستن. به این معنا که در هر بس 45 نفر مردم عادی هستن که بیشتر و خوبتر میتونن از موتر مراقبت بکنن تا اینکه دو نفر از وزارت ترانسپورت. اگر ما خود ما به حیث مردم، به حیث افرادی که مسئول هستیم در جامعه حس مسئولیت بکنیم و در بس اگر یک نفر، دو نفر، سه نفر خرابی کردن یا کارهای ناشایسته کردن و تخریب کردن این بس ها را، من مطمئن هستم که ده ها نفر دیگه در بس هستن که میتونن ممانعت بکنن. بنابراین اگر ما باید اگر احساس مسئولیت بکنیم، میتونیم خود ما جلوگیری بکنیم و هر چیز را مسئولیتش به دوش دولت نپرتیم. گیریم دولت یک کار انجام دادن نتونست، پس ما باید همه چیز رو بگذاریم امور رقمی که هست، یا اینکه خود ما مسئول شویم و احساس مسئولیت بکنیم، بیایم جای دولت را خود ما پر کنیم.
په ډیرو مواردو که به مولیدلی وی چې یو څوک دغه سیو بس چوکۍ خرابوي، نو په ځای د دې چې ډېر نور مسافر چې په بس کې سپاره دي، د دې په ځای چې هغه مخه ونیسي حتی تشویقوي هم، داسې موارد هم لیدل شوي دي. نو که چېرته خلک هغه چاته چې د بس چوکۍ خرابوي یا بل ملي شتمني تخریبوي ته په بده سترګه وګوري، په سپکه سترګه وګوري، فکر کوم چې ورو ورو به دا مسله ختم شي او نور به د شرم وړ وګرځي ټولو ته. یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني.
رحم الله عزیزی در غزنی نخبر کنم.
مهربانی کوی عزیزی،
خوش آمدین آقای عزیزی، بفرماین.
اون سه در هند بسو موضوع در رقم موضوع در اصطاق ساکلی در در پاکت در خطور خزمت پاره هند به موسی همشه آقا کردی کمکل شدیدی بسن تا دوی موضوع گانه دی، واد دولت دی واد عوام و خلق دا.
بله او
چې دولت وجیتا بعد داسې وجیتا اجرا کوله که د ایران دولت چې د بچونو حفاظت کړی دی هغه خپله اصبای ورته کولې، هر مازدیګر به چې بستونه مخصوصا تلل دل جیز به د هر موټروان نه د یوې اشارې د ماتېدو هم پوښتنه کېده چې دا ولې ماته شوې ده، د مسؤلیت به د موټروان په غاړه وه چې دغه ولې ماته شوې او څه مشکل دی څه وه د دغه
افزاد بده
مترو.
بله
تشکر، نظرتون را شنیدیم. تلفنشون هم قطع شد. خب فکر کنم استا استا رسیدیم به وقت خبرها، اما نیم ساعت دیگر هم برنامه ما ادامه خواهد یافت، برنامه میکروفون شما ادامه خواهد یافت پس از سرویس خبری این ساعت. حالا خبرهای افغانستان و جهان را از سحر لیوال میشنویم.